السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د سحر لس بجې شو دی زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې با پکوټا کې د شیا هزارګانو د مظاهرې د وزیر اعظم نواز شریف چین ته د سفر د ایسای د نوې مشر د ټاکلو د کډوالو د ستونزو د افغانستان او د غسی په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واوري او نیوز پروګرام زما کور زما کلی هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار ګل ایاس یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سرټکی په کوټه کې هزارګانو د شپکلن انجنیر د وجنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي غواړي افغانستان ته سفر وکړي او د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف د یوې نوې سړې جګړې خبرداري ورکړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په جنوب الویدیس کې په لزګونو هزارګانو د یوې شپکلن انجنیر د قتل پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی پرون د بلوچستان په کوټه ښار کې د پولیسو له دفتر بهر د احتجاج په توګه راغون شول. د سحر بتول په نوم د دې شپکلن انجنیر مړې د نومبر په 15مه نیټه په کوټه کې موندل شوې بو چې د وډل کېدو وروسته یې مړې د ګندګۍ په ډیری کې غورځول شوې بو. د پاکستان لوی سیاسي او مذهبي ګوندونو د وژنه غندلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای تاوتریخوالی د دې سبب شوې چې د هزاره قوم 200,000 کسان په تیرو لسو کلونو کې له پاکستان څخه وتښتي. یادوي چې د اکتوبر په 23مه نیټه وسلوالو یو بس په نخه کړی و چې پکې 8,000 شیاګان وژل شوي ول. پاکستان وایي له چین سره به همکاري نوره پیاوړې کړي چې د ایست ترکستان اسلامي غورځنګ په شان د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایانې وکړي او د سیمې امن پر ځای وساتي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې دا خبره وزیر اعظم محمد نواز شریف د چین د ولسمشر او وزیر اعظم سره پرون په ملاقات کې کړي. نواز شریف وایي چې پاکستان با په ټولو مهمو موضوعګانو د چین د دریز ملاتړ کوي. د ملاقاتونو وروسته وزیر اعظم خبرلارنه ته ویل چې د چین په مرسته به د توانای په بحران قابو عمومي. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف د چین د سفر پر مهال 19 معاهده لاسلیک کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د توانای په بحران قابو موندلو لپاره د 9 پروژو لپاره د 9 ارب روپو منځوري ورکړی ده. په پیښور کې د مشال رادیو خبريال له مخې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د صوبایي کابینې غونډه وشوه چې پکې د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره د 9 پروژو منځوري ورکړل شوه. په دې لړ کې د اوبو او د هوا نه د بجلی پیدا کولو وړې منصوبې هم شامل دي. په غونډه کې صوبای کابینه په دې پروژو کې له فاقي حکومت څخه د مرستو غوښتنه هم وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي غواړي افغانستان ته سفر وکړي. دا خبره د خالی په ماخام د نشئی موادو سره د مبارزې بچارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال یوري فیدیتوف له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې وکړه. د ولسمشر د دفتر نه پرون په خپور شوي بیان کې د فیدیتوف له خولې ویل شوي چې بان کی مون غواړي په یو مناسب وخت کې افغانستان ته سفر وکړي. د ارګ څخه په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې فیدیتوف د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان له نوي حکومت څخه د ملګرو ملتونو د سازمان ملاتړ سرګند کړ او هیله وکړه چې له 2016 میلادي کال وروسته به د نړیوالې ټولنې مرستې د افغانستان له پرمختیايي ایجنډې سره همغږي کړي. قسم تر وسه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سفر نیټه نه ده ټاکل شوې خو ارګ وای ولسمشر غنی افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي بان کی مون د سفر هرکلی وکړو او وی ویل چې په یو مناسب وخت کې به دغه سفر په اړه خاغلی بان کی مون ته خبر ورکړ شي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف وای د اوکرين په سر د روسي او لویدیس ترمنس کړکېچ نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په درشل درولې ده. درې اتیا کلن ګورباچوف دا خبره پرون د جرمني د برلن د دیوال د نړیدو د 15مې کلیزې په مناسب په مراسمو کې وکړه. د پخوانی شوروي اتحاد دی روسي مشر ویل اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بدلون مشري وکړي د سیاسي تاوتریخوالي د اغیز د دایرې د پراخولو پر سر د سیالي او بل اخره د فوجي شخړو په ډګر بدل شوې ده. نو موري زیاته کړه
میر ستید نا گرانی خلودنی نوې خلودنی وایني
دا وخت نړۍ د یو نوي سړې جګړې په دورشل ولاړه ده، خو ځینې بیا وایي دا جګړه له مخکې نه پیل شوې ده. دا حالت تر اوسه پورې ډېر ډرامایي دی، او په دې کې مرکزي نړیواله اداره یعنی د ملګرو ملتونو امنیت شورا هیڅ قسمه کوټلي رول نه دی لوبولی. ښاغلی ګورباچوف ویل باید له روسیې سره د خبرو اترو له لارې د باور فضا رامنځته شي. نوموړي همدارنګ وړاندیز وکړو چې امریکا او اروپایي ټولنه باید پر روسي چارواکو لګولي بندیزونه لرې کړي. بلخوا د برلن د دیوال نړۍ دو 15مې کلیزې په مناسبت نن په دې ښار کې جشن مانځل کیږي، او تمه ده چې 1 میلیون خلک په دې کې برخه واخلي. د امریکا فوج وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشران په نخښه کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي چې د عراق په موسل ښار کې د تیرې جمعې په ورځ یو لړ هوایي بریدونه کې د لسو ګاډو کانوای یا قافله په نخښه کړي، خو چارواکي دا نه دي ویلي چې آیا په دې کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابو بکر البغدادي شامل وو او کنه. خو ځینې رپورټونه وایي چې نوموړی په دې کې ژوبل شوی دی. اخوا په بغداد کې تیره ورځ پر لپسې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه درې سلبیخ کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړۍ پیښه د بغداد په صدر ښار کې رامنځته شوې چې پکې 11 کسان وژل شوي دي. او وروستۍ خبر دی، شمالي کوریا هغه دوه امریکایان خوشی کړي چې په حراست کې ساتلي وو. د شمالي کوریا د استخباراتو ملي ادارې د مشر دفتر پرون ویل میتیو ټاډ میلر او کنت بای امریکا ته روان شوي دي. میلر او بای دوه کاله او و میاشتې د شمالي کوریا په بند کې وو. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرینم د ګل ایاس نوارې دلته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په کسه هم په کوټه کې هزارګانو د یوې شپږ کلن جنې د وژنې پر ضد د مظاهره کړې ده. د پاکستان علما کونسل د اقلیتونو پر ضد د تشدد غندنه کړې ده، او د کوټ رادا کشن د پیښې په اړه وایي چې دا د ظلم ډکا یوه پیښه وه.
یہ جو کچھ ہوا ہے کوٹ رادا کشن میں، یہ تو برفریت ہے، وحشت ہے.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې جنرال رضوان اختر د دې هواد استخباراتي ادارې ISI نوی مشر په توګه وټاکل شو. سیډونکو په اړه وایي
د مشرانو په تبدیلۍ سره په پالیسینو کې غټه تبدیلی نه راځي، وړې وړې تبدیلۍ نه راځي.
او 19 پروګرام زما کور زما کلی کې بعد ننګرهار د بیستود ولسوالۍ د میرانو کلی حال واره.
د میران یو ډېر لرغونی کلی ده او پر نفوسه کلی ده، او خلک او بیا دوه برشل شو برخې ته زمونږ عربان وروڼه دي، شمال پلو جنوب پلو ټول پښتانه پراته دي.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاسو سره اوس با د خبرونې لمړي ریپورټر اختلال شو. تیر ورځ په بلوچستان کې د هزارا ډیموکراټیک ګوند لخوا د یوې شپږکلنې جنې د قتل پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. د سحر بتول په نوم د دې شپږکلنې جنې مړی د نومبر په 5مه په کوټه کې موندل شوی وو. په دې اړه سره تفصیل زموږ همکار خدای نور ناصر لږه شیبه مخکې شریک کړو.
احتجاج د هزارا ډیموکراټیک پارټۍ یا هزارا ډیموکراټیک ګوند لخوا شوی و. د هغه د ګوند لخوا په لسګونو ماشومانو چې شمې په لاس کې وي، تیر ماښام د کوټې د آی جی پولیسو یا د پولیسو د مشر د دفتر مخې ته احتجاج وکړ، او د ماشومانو د هزارا ډیموکراټیک ګوند نورو غړي د خاص خلکو غوښتنه کوله چې د وکلنې ماشومې سحر بتول چې څنګه وژل شوی ده، له هغې سره چې څومره ظلم شوی دی، د دې په خبره وایي چې د هغوی قاتلین دي ونیول شي او هغوی ته دې سزا ورکړل شي. سحر بتول یوه وکلنه ماشومه وه چې د هزاره قبیلې سره یې تعلق و. د هغه پلار غلام سخي وایي چې مشال راډیو ته وویل چې دا وکلنه نجلۍ سهار د 9 بجو په شاوخوا کې له کوره وتلې، او بیا یې په یوه نیم بجه باندې له خپل کور سره چیرمه په یوه امباره باندې مړی موندل شوی و. چې د ده په خبره وروسته چې پوسټ مارټم رپورټ وشو، په هغه کې دا وویل شو چې لومړی دې نامعلومه کسانو له دې وکلنې ماشومې سره د جنسي زیاتي هڅه کړې، او تر هغه وروسته بیا دا ماشومه زیندۍ کړې ده، پانسۍ کړې ده او وژلې ده. تر اوسه پورې د دې په تور باندې څوک کوم شکمن کس نیول شوی نه دی. البته پولیس وایي د کوټې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق تیما یا سی سی پی وایي چې د پلټنې پیل کړی دی او هڅه کوي چې دغه هر څاګ هر څوک چې په دغه کې لاس لري هغه به قانون منګولو ته وسپاري. خو تر اوسه پورې چې نن لس یولس ورځې کېږي د دې پېښې چې شوی نه تر اوسه پورې یو شکمن کس هم نیول شوی نه دی.
د خدای نور ناصر نماریدل چې په بلوچستان کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند لخوا د یوې شپږکلنې جینې د وژنې پر ضد تېره ورځ احتجاجي مظاهره شوې ده. بلخوا په دې وروستیو کې د پنجاب په ګجرات کې یو پاکستانی پولیس افسر د مذهب سپکاوي په تور یو نیول شوی کس وژلو. د دې نه وړاندې د مسلمانانو یوې پارېدلې ډلې په کوټ رادهکشن کې یوه عیسایي جوړه د مذهب د سپکاوي په تور ووژله. د پاکستان د بشري حقونو ادارې علما کونسل د دې پیښو غندنه کړې ده. وایي چې باید په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون د ناسم استعمال مخه ونیسل شي. په دې اړه درته نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته درکو. په دې وروستیو کې د پاکستان د پنجاب صوبې په کوټ رادهکشن او ګجرات کې د مذهب د سپکاوي په تور دې تنه وژل شول. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د پنجاب په جوزف کالونۍ کې ګڼ شمېر کورونه د مذهب د سپکاوي په تور د مسلمانانو د یوې پارېدلې ډلې لخوا سوځول شوي وو. د پاکستان د بشري حقونو د ادارې مشر زهرا یوسف وایي په دې هېواد کې د پخواني امیر جنرال ضیاء الحق د واک د مودې راهیسې تر اوسه لږ تر لږه شپېته کسان د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوي دي.
دیکھیے جہاں تک قانون کا تعلق ہے تو یہ قانون
تر سوچ د دې قانون تعلق ته جنرل ضیا په دې قانون کې ترمیم وکړ او دوه نوې مادې پکې شامل کړې چې پکې د مذهب د سپکاوي لپاره د مرګ سزا هم شامل کړل شو. بیا وروسته خلکو هم دا قانون په لاس کې واخیست. په دې قانون کې بدلون ضروری دی او د دې ترڅنګ دا چې ذمہوارو ته سزا ورکړل شي او تر سوچ چاته سزا نه وي ورکړل شوی تر هغه دا وژنې نشي ودرېدلې. اوس خلک دا فکر کوي چې څه هم وکړي نو څوک یې پر ضد څه قسمه کاروایی نه کوي.
لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی کریں وہ ان کے خلاف کچھ کاروائی نہیں ہوگی.
بلخوا د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاہر الاشرفی وائی دوی د اقلیتونو دغه سي د نورو بے گناہ خلکو د بجنې غندنه کوي. نو موري د پنجاب په کوټ رادهکشن کې شوی د روسته پیخې پاړه ویل د بے گناہ خلکو په وجنو به هغه وخت قابو مندل یقیني شي چې حکومت کارپوهان او د ټولنې تعلیم یافته طبقه ل دوی سره د داسې قسمه پیخو د مخنیوي په هلو سلو کې مرسته وکړي.
یہ جو کچھ ہوا ہے کوٹ رادھا کشن میں یہ تو بربریت ہے, وحشت ہے.
دا کوٹ رادھا کشن پیخا ظلم او وحشت تے دیتا یواز وژنه ویل به زیاته وی دا خلکه د اسلام د مخ کې څنګه جهالت هو هغه سی یو پیخه ده. د مذهب د سپکاوی په قانون کې زما په خیال 80% مادي د مسلمانانو پر ضد دي. مسلمانان ولی په دې غلط فهمي کې دي چې ګنې دا قانون یوازې د اقلیتونو پر ضد دي. په دې قانون کې بدلون راوستل خو ممکن نه ده, خو باید د دې د غلط استعمال د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي.
په کال 2012 کې په اسلام آباد کې دریم شاه مسیح په نامه یو جنۍ د مذهب سپکاوي په تور تورن کړل شو چې د ډاکټرانو په وینا دماغي حالت یې هم سم نه و. دغه سي په کال 2009 کې هم یو عیسائی مسلک جنۍ آسیا بیبي د مذهب سپکاوي تورن کړل شو چې بیا وروسته دغه د کیس په لړ کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي وجل شول. بلخوا د خیبر پختونخوا د اقلیتونو وزیر سورن سنگ وایي چې دوی تر ډیره حده وفاقي حکومت سره په دې اړه خبرې کړې دي د مذهب د سپکاوي قانون د ناسم استعمال مخه ونیسل شي. خو نوموړی وایي چې له بده مرغه تر اوسه داسې پیښې مخې ته راځي.
نو موږ د ډېر دکاندنه کو د دې واقعې چې دا په پنجاب کې دا ړومبی واقع نه ده, بلکې د نه مخکې هم شوي دي. هغه نه مخکې هم دغلته اور یې لګولی او موږ تللي وو, دغه موږ پروټیسټ کړی وو, دغه موږ د کرسچن کمیونټي کو دا د چې کله پنجاب اسمبلی ریزرویشن پاس کړ د پاکستان سره د ملایدو واحد هغه سپیکر ډپټي سپیکر چې هغه کله اوټ وشو نو د کرسچن اوټ باندې مطلب دا ده چې دا پنجاب موږ سره په پاکستان کې شامل شو. نو دا ده چې دا څومره چې دا میجورټي ده, دا نشن ماینارټي ده. او حکومت وخت حکومت پنجاب ته د دې په باره کې موږ اپیل کوو چې هغه دې دا قاتلان زر په زر ونیسول شي او دوی لکه پر کردار ته ورغی چې انده د پاره په چې ضرورت نه جدا کارو کی.
بل اړخته په دروسته یو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دي چې په پنجاب کې د دری عیسایانو د وجلو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او په دې لړکی به انصاف کیږي.
زما کور زما کلی
د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو، له حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروه.
مشال ریډیو تاسو سره پاکستان وایي چې له چین سره به همکاري نور هم زیاته کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین څلور ورځنی رسمي دورې پر مهال نورلس معاهدې او یادښتونه لاسلیک کړي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد الله راکوي.
تیر ورځ پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین صدر د چین وزیر اعظم سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. او وزیر اعظم چین ته د تلو نه وړاندې د خارجه دفتر او د وزیر اعظم هاوس کوم چارواکو هغه دا ویلو چې وایي داسې مفاهمتي اړیکونه دي چې هغه به لاسلیک کوي خپل دورې دوران. دې نه علاوه وزیر اعظم چې تیر ورځ کله د چین صدر او وزیر اعظم هغه سره ملاقاتونه وکړل، نو په هغه مهال د پاکستان سرکاري ریډیو د دې ملاقاتونو په حق نه لیکي چې وزیر اعظم ویلا ترکستان اسلامي موومنت چکم دے اغه چکم کاروایي په ضد باندې کاروایانو خبر پکې هم وشولا چې پاکستان غواړي چې داسیمه چکم ده او د دې کې امن راشي. نو او چین هم دا ویلي چې ترکستان اسلامیک موومنت په ضد باندې کاروایانو کوي شي ځکه چې اغه دلته نو کاروایانو کې چکم دي اغه مصروف دي. نو وزیر اعظم دا وینا وا چې نه صرف د دې په ضد کاروایانو کوي بلکې پاکستان تعلقات چکم دي اغه نور هم مضبوط کی. په دې نه علاوه مختلف د توانایي چکم معاهدې دي په اړه باندې هم خبرې اترې وشولې اغه اصلي کړل شي. دا شان دي د دوه ملکو ترمنځ اقتصاد حواله سره هم ته یو شوې مفاهمتونه چکم دي اغه اصلي کړل شو. او د وزیر اعظم دا وینا وا چې خپل تعلقات خچي او پاکستان بحران سره مخ دي، نو غواړي چې دغه بحران نه صرف ځان راوباسي بلکې راتلونکي کې د دوه ملکونو ترمنځ سرمایه‌کاري چې کومه ده اغه هم نور زیاته کړي.
دا احمد الله چې د وزیر اعظم نواز شریف د چین د دورې حالې راکولو. د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د پیداوار په لړ کې د نهو پروژو منصوري ورکړې ده. دا پریکړه تیر ورځ د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال وشوه. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون یو اعلی پای غونډه کړو چې پای کې د نه د بجلی جوړولو چکمې پروژې دي د هغې لپاره د نه اورو ګروپو پر د فند منظوري ورکړه ده. اسینه جتا ست پتره چې ټول مل په شان خیبر پښتونخوا کې هم د بجلی ډیر سخت بحران دی او کمی دی. نو دې له وجهه هغوی چې کوم د اوبونه او د شانت د هوا نه د بجلی جوړونکو کې نوړې وړې مسلې دي سغټ دي سوړې دي د خیبر پښتونخوا په بیلادلې برخو کې د هغې لپاره د نه منشوبې دي چې هغه به دي چې ډېر زبر پر شروع شي د ډېرو په کې شي ورته تیار شوی دی او د هغې لپاره نه هره به روپو چې کوم دی منظور وکړو. د دې کې چې کوم دی د یو کول پنځه د یو کول اوبو نه زیات منشوبه را شي مټلکن سواد کې دې نه علاوه په چترال کې په شانله کې دغه چې څومره هم زموږ غریب سیمې کې چې د اوبو پیداوار زیات د اوبو فشار زیات او کوم ځای کې هوا لګي هغه لپاره د دې فندونو او منظور او فشار او مرکز کې ویل وي چې دې کې ځنې منصوبې داسې لري چې هغه پی سی او نه لومنه چې کوم دغه دی حالات تیار شي ویني نو مرکز نه هم نمرستو وختنه کړو او دې ډول چې دا په دې منصوبو کار پیل شي په خیبر پښتونخوا کې بر بجلی کې باندې قابو موندل شي.
دا زم همکار شبیر احمد جان چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د بجلی د نوو پروژو حالې راکولو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سراوری دایسی.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې جنرال رضوان اختر د هوا د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر په توګه وټاکل شو. د دفاعي چارو ځنې سیړونکو وایي چې د یو هوا د مشرانو په تبدیلې سره لوی بدلونونه خو نه راځي خو واړه بدلونونه راشي. پاکستان په داسې وخت کې د خپل استخباراتي ادارې نوې مشر ټاکلې دي چې په گاونډي هوادونو هند او افغانستان کې نوې حکومتونه راغلي دي او همدارس په پاکستان کې دننه هم سیاسي بحران او د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. په دې اړه د زبی الله شفق دا ریپورت اورو.
د پاکستان دفاعي چارو ځینې څارونکي په داسې حال کې چې د دې هېواد د استخباراتي ادارې ISI نوي مشر جنرال رضوان اختر د شنبې په ورځ رسمن د دې ادارې د نوي مشر په توګه په کار پیل کړ وایي چې ښایي د مشر په بدلون سره به د دې ادارې په پالیسیو کې د پام وړ بدلون رانشي. د ISI نوی مشر رضوان اختر د تروریستانو ضد عملیاتو کې تجربه لري او داسې انګېرل کېږي چې دا یو مسلکي پوځي دی. اختر په 1981 میلادي کال د پاکستان د سرحدي ځواکونو لیکته وګمارل شو او له دې ځواکونو د ISI د مشرۍ سوګیت لار موندونکی پرله پسې شپږم پوځي دی او ویل کېږي چې نوموړی پیاوړی علمي او عملي تجربه لري. پاکستان په داسې وخت کې د دې هېواد د استخباراتي ادارې نوی مشر ټاکلی چې د پاکستان په ګاونډ هند او افغانستان کې نوي حکومتونه او مهم بدلونونه رامنځته شوي دي. د پاکستان استخباراتي اداره چې تل پرې په دغو دواړو ګاونډیو هېوادونو کې د لاسوهنې تور پورې دی، آیا د نوي مشر په راتلو سره به په پالیسیو کې بدلون راشي که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه متقاعد پوځي بریګیډیر سید دزیر مومند وویل
د مشرانو په تبدیلۍ سره پالیسینو کې غټه تبدیلی نه راځي، وړی وړی تبدیلی نه راځي. مطلب دا پلان بی راشي، پلان سی راشي، دغه خو کېدی شي، لیکن د لویه تبدیلی په پالیسۍ کې نه راځي. البته دا هم ده چې اوس په پاکستان کې معلومیږي داسې چې کم د جنگ کم حالاتو نظر بے عزب سرا هغه اوس ختم شوی دی، اوس به هغه رور و امن طرف ته راځي. نو څنګه چې افغانستان کې دا تبدیلی راځي او هغه ځینه بارني فوجونه وځي او په پاکستان کې هم دا تبدیلی راشي چې اوس به خبره کړو ته او امن طرف ته لاسه چولی کېږي چې دواړه طرف ته امن په پکې روان دي. نو په دواړو پکې بیرسه ده.
رضوان اختر د ISI تر مشر کېدو مخکې د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د دې ایالت د رینجرز یا نیمه پوځیانو د عمومي قومندان دنده پر غاړه لرله او ویل کېږي چې د ISI د مشر دندې پر مخ وړلو لپاره په کافي اندازه تجربه لري. خو سید نذیر مومند بیا وایي چې نوموړی په پاکستان کې دننه د تروریستي ډلو او همداراز د ګاونډیو هېوادونو د فشارونو له امله له سختو ننګونو سره مخ وي. نوموړی همداراز وایي چې ISI له دې امله په افغانستان کې خپل نفوذ غواړي چې په دغه هېواد کې د هندوستان له ډېرېدونکي نفوذه ویره لري.
دلی خودی پختل جی باندھے چہرہ ایسائی کبھی دفاع کبھی، لیکن دا پاکستان چکم ضروریات تھی یا چکم خدشات تھی اگر دی حد پوری دی چہ افغانستان خاور دی دا پاکستان خلاف استعمال نشی، ہندوستان دی دومرا زیور نکڑے شی چہ دا پاکستان تو داخلی معاملات ہو کے مداخلت ہو کی یا دا سے منصوبی جوڑی کی چہ دا پاکستان تا پی مشکلات راشی.
د مومن په خبره د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت له ګاونډیو هېوادونو سره د خو او پر متقابل درناوي ولاړې اړیکې غواړي چې له امله به یې ښایي د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره هم په خپلو پالیسیو کې څه ناڅه بدلون راولي. د یادونې وړ ده چې د پوځ تر مشر وروسته د ISI د مشر په توګه جنرال رضوان اختر په پوځ او همداراز ان په ټول پاکستان کې دوهم تر ټولو پیاوړی کس ګڼل کیږي.
د خیبر ایجنسی خلک د خوراک د نړیوالې ادارې نه شکایت کوي چې دوی هغه خلکو ته خوراکي توکي نه رسوي کوم ته چې ضرورت وي. دی وایي چې دغه اداره د یو تاسو سروې وکړي او د بد امنۍ نه ځپل شوو کورنو سره دې مرستې وکړي. دا چې د فاټا لپاره د خوراک نړیواله اداره سوایي د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې دلته د خوراک نړیوالې ادارې یا ورلد فوډ پروګرام لخوا د بیلابیلو پروژو تر لاندې خوراکي توکي حقدارو خلکو ته نه میلاویږي او باید د هغو خلکو له ورکړی شي چې دلته د بدامنۍ نه ځپل شوي دي. د خیبر سیمې یو تن هجران علي پردی د خوراک نړیوالې ادارې د دغې خوراکي توکو د تقسیم په هکله مشال ریډیو ته وایي
پروگرام شروع کړه یو خو دغه تقسیم کې چې کوم کور ده کنه هغه تقسیم یې لکه حق د حقدار ته نه رسیږي. د حق غریب ته وکتل شي لکه دوه پای ډی پیز باندې فوکس هوتل بل چې څوک مصیبت زده یو ته د حق نه رسیږي. دوه لکه خبره کړې چې آمدنی چې 8000 نه کم نه تاسو کسانو ته د خوراک رسیدلې چې هغه ګوډی دي شتمن دي بزنس مین دي هغه ته رسیږي. حقدار بس غریب کله ټوکن نه وي کله په نمبر کې پاتې شي. بالکل د حکومت لپاره کور دي چې دغه پورا یو اډیټ وکړي. دوه اډیټ نشته
او دیا د سیمې او بلتن نور خان پر دې هم دغه شکایت وکړه. وی ویل
سیاو غړی دا ګل مشمون لرکړي سکول غلا بل هیڅ سیم نه راوړې بس په کور د خپل کار د خپل دور ته ملو شي مختبه وړم کار ټوړه بم غړی بم ورس به وسنشته هیڅ شي
د خیبر سیمه د خلکو دغه شکایتونه مشکل د فاټا د پاره د خوراک نړیوالې ادارې فوکل پرسن علمزیب قاضی ته وړاندې کړل نو دوی وویل
چې مونږ یو کس دې پروګرام کې دننکو نو دغه د پاره څه خاص یو دغه جوړ شوی چې هغه ته مونږ سلیکشن کرایټیریا اول نہ خدا چې مونږ د ټول غریبانان خلق پدې کې انټر کو کم د دې سیزن متاثر شوی دی لکه زمونږ د کرایټیریا یو سو سیزن زتا واستویم چې هغه کس چې دغه آمدن د 8-10,000 نه منتلی کم یې هغه دې پروګرام کې داخلي دی شي بل چې دغه عمر د 13 کالونه سیوا او د شپېتو یا 15 شپېتو کالونه کم وي هغه مونږ دې پروګرام کې داخلي کې دی شو زمونږ کم د خوراک پیکیج چې دې پاره کې 80 کیلو اوړې دی او 5 کیلو غوړی دی او 1 کیلو مالګه دا نه داسې خو بالکل نه ده چې مونږه د میرټ خیال نه ساتو
د خیبر جن سې خلک وای چې د خوراک نړیواله ادارې چارواکو لپکار دی چې دلته په سمتوګه یو تازه سروې وکړي او حقدار خلکو ته دغه خوراکي توکي ورکړي فرحات شنوارې مشال ریډیو خیبر جن سې
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی کی کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه پورس
افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیوای هغه به ډیر زر یو ښځه د هیواد په سپریم کورټ یا سترې محکمه کې د جج یا قاضي په حیث وګماري. نوموړي په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې په تیرو څو کلونو کې د ښځو د پرمختګ لپاره ډیر کار شوی دی خو دا کار کافي نه دی او د هغه په مشرۍ افغان حکومت به د ښځو د تعلیم او بهتره ژوند لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي دای د ښځو په برخه کې تیر دیارلس کلن پرمختګونه ستایي خو د هغې کیمیت کافي نه بولي. ښاغلي غنی چې د شنبې په ورځ یې د امریکا د متحده ایالتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا د افغان ښځو د ځواکمنتیا د زیاتولو د پروژې پرانیستې غونډې ته وینا کوله وویل نوی حکومت په بیلابیلو برخو کې د ښځو د فعالیتونو زیاتولو ته ژمن دی.
د ښځو مشارکت لکه څرنګه مې چې وویل د ملي وحدت حکومت ته ډیر مهم دی او پکار ده چې نور هم د دغه مشارکت کړی پراخ شي. موږ پر خپل ژمنه ولاړ یو چې د افغانستان په ستره محکمه کې د لومړي ځل لپاره یو ښځه په دنده وګمارو خو معیار متل کفایت دی.
ښاغلی غنی د ښځو د ځواک او پټولنه کې د فعال ونډه اخیستلو لپاره د یو ایس آی ډی د نوي پروژې ستاینه وکړه او وی ویل افغان چارواکي د عملي کېدو ملاتړ کوي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې د 248 میلیونو ډالرو په ارزښت د افغان ښځو د ځواکمنتیا او واکمنتیا لپاره یو نوی پروژه پیل کړه. دغه پروژه به رهبرۍ ته د افغان ښځو د رسیدو د مارکیټ او په اقتصادي برخو کې د افغان ښځو د هڅونې په حکومت کې د هغوی د ونډه اخیستلو لپاره د افغان میرمن د مهارتونو د لوړولو او د ښځو د حقونو د ملاتړو ادارو پیاوړي کولو لپاره تر اوږده مهاله په افغانستان کې کار وکړي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جیمز کننګم غونډې ته وویل دا پروژه به شاوخوا 15,000 افغان ښځې تر پوښښ لاندې راولي او دوی ته به دا فرصت برابر کړي چې خپلو تیرو لاسته راوړنو ته دوام ورکړي. نن موږ وینو شاوخوا 3 میلیونه نجونې ښوونځیو ته ځي او د 40,000 په شاوخوا کې په شخصي پوهنتونونو او نورو ادارو کې بوختې دي نو ځکه د دې لاسته راوړنو ساتل ضروري دي. یو ایس آی ډی به په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ونډې د زیاتولو او ځواکمنتیا لپاره کار وکړي تر څو پرمختګ یقیني شي. په ورته وخت کې د متحده ایالتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس آی ډی مشر ډاکټر راجیف شاه د افغانستان او امریکا په ګډه همکاري د افغان خزو د ځواکمنتیا پروژه په دې برخه کې د امریکا ستره پنګونه یاد کړه. نوموړي وویل د دې پروژې په عملي کېدو سره به افغانان ډاډمن شي چې د افغانستان سره د امریکا مرستې دوام لري. په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس باراک اوباما یو ویډیویي پیغام هم خپور شو چې د افغان میرمنو تیرې لاسته راوړنې یې ستایلې وې او په دې برخه کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. دغه شان د ناروې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې د نوي افغان حکومت او د پراختیا د دې پروژې سره به په ګډه مرسته وکړي تر څو افغان حکومت ټاکل شوي هدف ته ورسیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو سره اوس د سحر لس نیمې بجې کېدونکې دي. د ګل ایاس نبلند خبرونه وورو.
د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په لسګونو هزارګانو د یوې شپږکلنی نجلۍ د قتل پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی پرون د بلوچستان په کوټه ښار کې د پولیسو له دفتر بهر د احتجاج په توګه راغون شوي ول. د سحر بتول په نوم د دې شپږکلنی نجلۍ مړې د نومبر په 15 نیټه په کوټه کې موندل شوې وو. پاکستان وایي چې له چین سره به همکاري نور پیاوړې کړي چې د ایست ترکستان اسلامي غورځنګ په شان د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایانې وکړي او د سیمې امن پر ځای وساتي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دا خبره وزیر اعظم میر محمد نواز شریف د چین د ولسمشر او وزیر اعظم سره پرون په ملاقات کې کړي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د توانای په بحران قابو موندلو لپاره د نه پروژو لپاره د 9 ارب روپو منظوري ورکړې ده. په پیښور کې د مشال راډیو خبریال د مخې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د صوبایي کابینې ونډه وشوه چې پکې د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره د 9 پروژو منظوري ورکړل شوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي غواړي افغانستان ته سفر وکړي. دا خبره د خلیفه ماخام د نشي موادو سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال یوري فیدیتوف له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې وکړه. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف وای د اوکران په سر د روسیې او لویدیز ترمنس کړکیچ نړۍ د یوې نوې ساړه جنگ په درشل درولې ده. درې اتیا کلن ګورباچوف دا خبره پرون د جرمني د برلن د دیوال د نړیدو د 15مې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې وکړه. د امریکا فوج وای په عراق کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې مشران په نخښه کړی. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي چې د عراق په موصل خار کې د تیر جمعې په ورځ یو لړ هوایي بریدونه کې د لسو گاډو کانوای یا قافله په نخښه کړی ده. او شمالي کوریا هغه دوه امریکایان خوشی کړی چې په حراست کې ساتلی وو.
لند خبرینم د ګل ایاس نه اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د ریاس موسی خیل نورو چې د پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دي.
نن د پاکستان اکثر رسپانو خپل اداري د وزیر اعظم نواز شریف چین په سفر لیکلی دي. دغه لړکی ایکسپریس رسپانو وایي چې نواز شریف د چین په درې ورځني سفر دی او هلته بعد د اپیک سرمشریزي دوران د مختلفو ملکونو مشرانو او د چین صدر وزیر اعظم سره هم ویني. دا شن بیانونه وایي وزیر اعظم با چین سره د 15 ارب ډالرو لوزنامې هم لاسلیک کوي. اداري مخکې لیکي چې دواړو ملکونو د توانایي بنیادي ډانچې او گوادر بندرګاه په ګډون مختلفو څانګو کې 19 لوزنامې لاسلیک کړي چې ورسره به بیروزګاری او لوډ شډینګ کې کمی راشي. او د دې دورې بل لویه وجه د پاکستان او چین تعلقاتو ته وده ورکول هم دي کوم چې د چین صدر پاکستان دورې زنډېدو سره لږ متاثر شوي وو. اداري وایي چین او پاکستان لرغونی اړیکې لري او د دواړو ملکونو ښه تعلقات دي کوم چې په هر سخ وخت کې ازمایل شوي دي. او پاکستان د چین د پاره بحر هند ته د رسیدو لړکې د دروازې کردار ادا کوي، نو ځکه هم چین پاکستان کې سرمایه‌کاري کول غواړي. خو ضرورت د خبرې دی چې کمې وعده او لوزنامې اوشي هغه ته عملی جامه هم واغوستي شي. د سره بعد د ملک نه بیروزګاری د توانای بحران او نامنی ختم شي او ورسره و ملک کې د سرمایه‌کاري لارې هم خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل اداریا په جالي دوايانو لیکي او وایي سپریم کورټ د جالي دوايانو د لاسه لاهور کې د زړه د رنزورانو د مرګ کیس اوریدنې په وخت ویلو چې دا د انساني صحت مسله ده او دا به په هر حال کې سرتر سولي شي. اداریا وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې پاکستان کې د جعلی دوایانو کاروبار ډیر ښه چلیږي او حکومت د دې مخنیوي لپاره د زبانی بیانونه زیات سن کوي. البته تیر ورځو کې د لاهور های کورټ جج د پنجاب ټولو سرکاري اسپیټالونو نه اته لکه د زیړی کټس واپس کړي او وی ویل تر هغه به د دې کپنونه دوایانې نه غستل کیږي تر څو چې دوی د دې د معیاري کېدو باور ورنکړي. اداري اخره کې لیکي چې د دې هر څه باوجود څو ورځې وړاندې پنجاب کې د جعلی دوایانو یو کارخانه هم نیول شوې ده. د سره سره په زړو دوایانو او ستنو نوې لیبلې لګول کیږي کوم چې د اولس د فائدې په ځای د نقصان او مرګ سبب جوړیږي. پکار ده چې حکومت د جعلی دوایانو په ضد په جنگي بنیادونو کار وکړي او د دې خرڅونکو او جوړونکو خلکو ته سخت سزا ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې نواز شریف د چین په سفر دی، پاکستان وایي له چین سره به د ترهګرۍ په ختمولو کې همکاري کوي. بلخوا ډیلی نیوز اینڈ انالیسیس ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی د خپلې څوکۍ د واک د ترلاسه کولو وروسته د ټولو لومړی د چین سفر وکړو. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان به له چین سره د ترهګرۍ په ختمولو کې مرسته کوي. بیجنګ وایي اسلام آباد به په سینکیانګ سیمه کې د وسلوالو په ختمولو کې له دوی سره مرسته کوي. دا خبرې د وزیر اعظم نواز شریف او د چین د ولسمشر ژی جنګ پینګ ترمنځ د لیدلو وروسته مخې ته راغلي دي. د چین سینکیانګ سیمه کې چیرته چې زیاتره مسلمانان اوسیږي، چین وایي دغلته د ترکستان اسلامي تحریک په نوم وسلواله ډله په دغه هیواد کې ناامني خوروي. چین او پاکستان دواړه ډېر ښه تعلقات لري او بیجنګ په څو سو وارې پاکستان ته دا ویلي چې د خپلو قبایلي سیمو نه د طالبان او القاعده وباسي، کومې چې د سیمې د امن لپاره هم خطر جوړې شوې دي. نواز شریف ژی جنګ پینګ ته دا هم وویل دوی به له چین سره د ترکستان وسلوالې ډلې په ختمولو کې خپلې مرستې جاري ساتي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان به د افغانستان د امنیت په اړه هم له چین سره خپلې همکارۍ زیاتوي او په پاکستان کې د هغه ټولو چینایي کمپنیو د کارکوونکو د امنیت ساتلو ته به هم پام کوي چې په دې تیرو وختونو کې د وسلوالو لخوا په نښه شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د نواز شریف په دغه دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر شلو پورې لوازنامې لاسلیک شوي چې پکې د گوادر د بندر کار هم شامل دی، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. بلخوا ډیلی نیوز اینڈ انالیسیس ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې چوکۍ د واک ترلاسه کولو وروسته د ټولو لومړی د چین سفر وکړ. هغه دغه هیواد پر دې هم خوښ کړ چې چین کولی شي د افغانستان سره په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. بلخوا چین هم په افغانستان کې دوه مهمې ګټې لري. لومړی، خپل جوړکل شوو شیانو لپاره په افغانستان کې یو ښه مارکیټ لرل، او دویم، د وسلوالو مخنیوي کول، ځکه چې چین په سینکیانګ صوبه کې د وسلوالو ډلو ختمول غواړي او په افغانستان کې د امنیت د حالت خرابېدل به په چین هم منفي اثرات پرېباسي. ویبپاڼه لیکي تر اوسه چین د ډیرو لویو مرستو ژمنه نه ده کړې. اوس د اشرف غنی په وروستۍ دوره کې دغه هیواد د 320 میلیونو ډالرو د مرستو ویلي چې تر 2018 کال پورې به له افغانستان سره کوي. افغانستان د ګیس، سرو او سپینو زرو او دا شان د یو شمېر قدرتي معدنیاتو زیرمې لري او چین غواړي د دغې نه ګټه پورته کړي او د راویستلو د پروژو کار هم ترسره کړي، چې دغه به د دواړو هیوادونو لپاره د اقتصادي پرمختګ په لور یو ښه ګام وي. خو په دې هر څه کې بعد چینایي کمپنیو لپاره د افغانستان امنیت یوا د اندېښنې وړ خبره وی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پخانی شوروي اتحاد رستی مشر په نړۍ کې د سړه جنگ د پیل خبرداري ورکړې ده. ګورباچوف د برلین د دیوال د نړېدو د 50مې کلیسی په مناسبت مراسمو کې وویل اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بدلونونو مشري وکړي، د سیاسي تاوتریخوالي، سیالي او بالاخره د پوځي شخړو په ډګر بدله شوې ده. د نوموړي د څرګندونو په اړه نور تفصیل د اجمل ان اورو.
د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف وایي د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکیچ نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په درشل درولې ده. دریاتیا کلن ګورباچوف دا خبره پروند د جرمنی پایتخت کې د برلین د دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وکړه.
میر سید نګرانی خلودنی نوی خلودنی وایني
خغله ګورباچوف وایي نړۍ د یو نوې ساړه جنگ په درشل کې ده. تازه ځینی وایي چې سوړ جنگ پیل شوی او په داسې حال کې چې وضعیت ډېر ډراماتیک دی، د اصلي نړیوالو سازمانونو د فعالیت درک نشته، یعنی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم رول نه دی لوبولی او نه یې کوم اقدام کړی. ګورباچوف لویدیز په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړل چې د نوموړي په وینا د کمونیستي رژیم له ړنګېدو وروسته د خپل بریالیتوب غرور او برتري ته تسلیم شول. نوموړي زیاته کړه له همدې کبله نړیوال قوتونه په پخوانی یوګوسلاویا، منځني ختیځ او اوس په اوکراین کې د راپورته شوو کړکیچونو په هواري کې ناتوانه وو. د اپریل د میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې له 4000 زیات کسان وژل شوي. د پخوانی شوروي اتحاد دی وروستي مشر وویل اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بدلونونو مشري وکړي، خپل د سیاسي تاوتریخوالي، د غیظ د دایرې د پراخولو پر سر د سیالۍ او بالاخره د پوځي شخړو په ډګر بدل شوه. د نوموړي په وینا دا د دې سبب شوی چې اروپا د کمزورۍ خواته ولاړه شي. د پخوانی شوروي اتحاد دی مشر د برلین د دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت مراسمو ته وویل باید له روسیې سره د خبرو اترو لارې د باور او اعتماد فضا رامنځته شي. نوموړي همدارنګه وړاندیز وکړ چې امریکا او اروپایي ټولنه باید پر روسیې چارواکو لګولي بندیزونه لرې کړي، هغه بندیزونه چې د مارچ په میاشت کې له روسیې سره د کریمیا له یوځای کولو وروسته او په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې په تور په یو شمېر روسی چارواکو ولګول شول. پالمان کې دا درې ورځنی جشن د هغه سولې انقلاب په یاد جوړیږي چې په نتیجه کې د ختیځ جرمني سرحدي ساتونکو د 1990 میلادي کال د نومبر په 9 نیټه د لویدیز جرمني پر مخ دروازې پرانستي او ګڼ خلک وتوانېدل چې له دې دروازې څخه په آزادانه توګه تیر شي. د ختیځ جرمني چارواکو دا دیوال د 1918 میلادي کال په اگست میاشت کې جوړ کړ څو لویدیز المان ته په ډلیز توګه د خلکو د وتلو مخه ونیسي. له دې پیښې یو کال وروسته جرمني د 1990 میلادي کال په اکتوبر کې بیرته سره یو ځای شو. ګورباچوف او د پولینډ پخوانی ولسمشر لیخ والیسا د هغو کسانو په منځ کې دي چې ټاکل شوي په همدې مناسبت د راک موسیقۍ په یو کنسرت او اور لوبو کې ګډون وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت
روانه تیر
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
ډیلی ټایمز رسپانې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته وړاندیز شوی دی چې د هیواد امنیتي ځواکونه به روسي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د بې باوري فضا موجوده ده. افغانستان په پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره وسلوالو ته پناه ځایونه او تربیت ورکوي، څوک چې په افغانستان کې د ناامنۍ لپاره سیمه واره دي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي چې تل په دا هیواد کې امن غواړي. د مقالې مهم ټکی درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکي پاکستان افغانستان ته د هغه هیواد امنیتي ځواکونو ته د تربیت ورکولو او یو پوځي یونټ ته د سهولتونو ورکولو وړاندیز کړی دی. کابل ته په خپل یو ورځنی دوره کې د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف ټینګار وکړ چې پاکستان له افغانستان سره په ګډه کار کول غواړي چې دا ډول یې ترمنځ دوه اړخیز تعلقات ښه او ترهګري له منځه یوړل شي. ورځپاڼې لیکي په تېرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې پالیسیانو د کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باوري فضا زیاته کړې ده. رسپانی په خبره هند په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د خارجه پالیسی مهمه نقطه ګرځېدلې ده. رسپانی لیکي د 11 ستمبر د پیښې وروسته داسې عمومي فکر کېدو چې پاکستان به په افغانستان کې د دریمګړې ډلې د استعمال پالیسی له لاسه ورکړي او افغانستان به خپل تقدیر ته پرېږدي، خو د دې پر ځای یې دوه مخیزه پالیسی خپله کړه چې په خپله خاوره افغان طالبانو ته د خوندي پناه ځایونو د ورکولو تر څنګ یې د دوی په تنظیمولو کې مرسته وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي مشن د ناکامېدلو یوه مهمه وجه هم دغه ده. بلخوا هند په افغانستان کې د بیا ودانۍ په بیلابیلو ترقیاتي پروژو کار شروع کړی دی. د دې نتیجه دا شوه چې هند افغان امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکول هم شروع کړ چې دغه کار پاکستان اندېښمن کړ. نو اوس د پاکستان لخوا افغان ځواکونو ته د تربیت ورکولو وړاندیز ځکه کیږي چې دغلته د هند اثر زیات نشي. پرسپاڼې لیکي افغانستان نه خو دغه پیشکش رد کړی دی او نه یې له سنجیدګۍ سره اغستې دي. ډیلی ټایمز لیکي په کابل او واشنگټن کې د پارلمان غړي اندېښمن دي چې له افغانستانه د بارنیو ځواکونو د وتلو وروسته پاکستان به په خه او بد طالبانو کې د وسلوالو د تقسیم په بنیاد جوړه پالیسي په کار راولي. رسپاڼه لیکي اوازې په شمالي وزیرستان کې پوځي کاروایی کافی نه ده چې پاکستان دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ ضد هلو ځلو ته ژمن دی، ځکه چې دغه آپریشن هم د ښه او بدو طالبانو په بنیاد کیږي. د رسپاڼې په خبره دې ته ضرورت دی چې پاکستان په افغانستان کې د درېمګړي طاقت استعمال پرېږدي، ټول ترهګر له منځه یوسي، په افغانستان کې پاکستان پلوه حکومت د جوړېدلو هڅو نه لاس واخلي او د دغه هیواد د تقدیر فیصله خپله افغانانو ته پرېږدي.
داوا ملیحا امیرزاده اور ادن کو سبد خبرونه په اخره کې زما کور زما کلی خبرونه وورو. د خبرونه باس محمد عابد جوړ کړی دا په نننې خبرونه کې د ننګرهار ولایت د بسود ولسوالۍ د میرانو کلی پاړه خبرې شوې دي. راځي چې د خبرونه وورو.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، باز محمد ابیدیم او زما کور زما کلی خبرونه کې د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ اړوند میرانو کلی ته راغلم او دلته په یو دیره کې د مشرانو او ځوانانو سره ناستیم. له دوی سره به دغه کلی په تاریخي پس منظر، ژوند ځواک، تعلیمي وضعیت او دود دستور خبرې کوو. اوس یو کاکا ته مخامخ يم، دی به راته اول خپل نوم والی او بیا به راته دا ووایي چې دې کلی ته د میرانو کلی اولی وایي.
زما نوم حاجی شاولی بیریا دا میران یو ډیر لرغونی کلی ده او پر نفوسه کلی ده او خلک او بیا په دوه بخشل شوی چې یو برخې ته زمونږ عربان ورونه دي، شمال پلو جنوب پلو ټول پښتانه پراته دي او یو وروري او یو ملکیم ده او په ګډه سره خپل ژوند مخ په وړاندې بیایو. نو
میران ورته ولې وایي؟
میران خو داسې څه لیکلي اسناد مونږ سره هم نشته ده او څونه مطالعات چې مونږ کړي دي مونږ ته خو څه معلومات په لاس نه دي راغلي. خو د مشرانو د خولې خبره داسې ده چې دا میران داسې ورته وایي چې یو چا دیګونه د خیرات باندې کړي او ډېر سخت باد راغلی و، دغه پسې دیګونو پسې لوښي شوي، لوښي اور ډېر تیز کوي خو ایره نه معلومېږي. نو دا باد د ایره ټوله وړې وه او خلک چې راغلي ګوري دا خو خوټېږي، دا دیګونه وریجو دیګونه باندې دي خوټېږي. نو دوی په تعجب کې شوي دي. چا نه پوښتنه کړې چې دې کلي ته څه شی وایي؟ دا څوک دي؟ دا خلک وایي دا خو میران دي. په دغه روایت باندې دا هم زموږ د کلي یو ډېر پخوانی ملک وم، حاجي صاحب عبدالواد نومې د خدای دې وبخښي، اوس هغه ما ته دا کیسه کړې وه چې زموږ پلرونو داسې ویل. نور خو ما سره څه اسناد نشته ده، نو که اساطیري کیسه ده نو
حاجي صاحب که دا راته ووایي چې د دغه کلي شاوخوا کوم کلي پراته دي او د میرانو کلي نفوس به څومره وي؟
یاره په دقیقه توګه کا درته نشم ویلی، ځکه چې اوس نور خلک هم د لرې لرې اطرافونو نه راغلي، دلته زمکې جدادونه اخیستي. خو مخکې تقریبا داسې 800-900 کوره و، اوس شاید تقریبا 1500 کورو ته به رسېدلي.
او شاوخوا یې کوم کلي پراته دي؟
غرب پلوی د مرګ بیلې کلی پروت، د میرګ بیله ورته وایي. شرق پلوی د کونړ سیند ده، شمال ته د پیروړو قریه ورته وایي او جنوب ته د کابل سیند موقعیت لري او بهیږي. او په همدغه د دې میرانو په آخر سر کې کونړ او د کابل سیند دواړه یو ځای شوي هم دي.
که دا راته ووایي چې ستاسې په دغه کلي کې پخوا د جرګو ارزښتونو ته خلق قایل وو که نه؟ دا جرګې مرکې به چې کېدې په کلیوالي سطحه به چې کوم مسایل رامنځته شو په جرګه به حل کېدل. اوس چې دغسې مسایل رامنځته شي ستاسې په کلي کې جرګه ورباندې دایرېږي؟
جرګه خو زموږ پخوانی عنعنات او کلتور ده او زموږ افغانان جرګې ته ډېر ارزښت ورکوي. مخکې هم زموږ اکثره ماتې ګوډې روغې جوړې به د مشرانو د جرګو د لارې نه حل کېدل. اوس هم انشاءالله هماغه دود موږ کې رواج لري او جرګو ته ډېر اهمیت ورکوو، په درنه سترګه ورته ګورو.
حاجي صاحب، دغه کلي دود دستور څنګه دی؟ مثلا واده وي یا غم خادي کې که نه، تاسو څنګه دا سرته رسوئ؟
که چېرته زموږ پدی کلی کی واده شو نو دیاغی غاړی میران او دیاغی میران په شریک راځو ډیر په قدر سره یو د بل عزت کو غواړو خپل درنه خیر غواړو مونږ غوی غواړو دوی مونږ غواړو د وروري فضا کې غ خوښی مون تر سره کو کوم داسې چې ته پدی ولس مړی وشي ټول جنازې ته ورځو په شریک ځول د قبر وباسو ورته تر درې ورځو پورې زو دیاغ سره غم راځي کو دو د خو دستور د پخوان را پات
ډیر مننه جی صاحب اوس یو بل ورور ته مخامخې ما دی بره تخپل نوم واخلی او بیا به وایي چې د میرانو د کلی د خلکو ژوند جوات په سشي باندې ولاړ دی مهرباني اول خپل نوم والی
زما نوم احمد ولی د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د همدغه میرانو د قرې اوسیدونکی یم پخوا خو تقریبا 95% خلک زمونږ د دې قرې چې ټول ژوند په زراعت او مالداری ولاړ خو اوس الحمدلله خلک ویښ شوي او د تعلیم کچه مې اوس نه سده نسبت د پخوا کلونو ته لوړه تللې ده نو اوس 50% خلک زمونږ په ښار کې کاروبار کې څوک رسمي وظیفې لري څوک کلکاران دي څوک ټیکاداران دي او همدغه 50% چې دا اوس هم په مالدارۍ او په زراعت بوغ دي خو تنها په هغې مې اکتفا نه کوي چون قیمتونه ورځ په ورځ لوړیږي نو ورسره د زمینداری او د مالدارۍ په څنګ کې نور کارونه هم کوي خصوصي کارونه لکه تجارت او د ښار کې کاروبار او نور
تاسو ویلي چې د زراعت ته د خلکو مخه ده ستاسو په دې ځمکو باندې عموما تاسو څه شی ډېر کوئ
زمونږ په ځمکو کې خو عموما ټول غلجات دلته کرل کېږي خصوصا د غلجاتو د جملې نه شولې د وریجو فصل ده همدارنګه جوار غنم او د سبزۍ په برخه کې بېنډۍ مټر په صنعتي نباتاتو کې ګني پنبه داسې لږه کرل کېږي او د ځان دپاره بعضې سبزیګانې لکه کریله او تورۍ دغه شینه هم کوي لویه برخه چې ده غنم او شول او جوار زیات کوي خلک
کله چې سبزي وشي که نه سبزي خو عموما په دغه ننګرهار کې زیاته کېږي تاسو چې سبزی وشي او ستاسو د ضرورت نه زیاته وي بیا څه کوئ
هغه سبزی زمونږ د قانون مونږ خپل وړو جلال آباد ښار ته دلته د بیسو اډه کې زمونږ لنډ همدغه هلته به دا تجاران راتله دی ځینه به سبزي اخیستل او بیا به کابل ته وړو اوس چې ده ډایرک هغه د سبزی منډی ته وړي او عمل ته نو د روز نه خبره ده چې په سوچا خرڅ کړي چې زمونږ د دغه نه ضرورت نه زیات وي نو خرڅ ته د جلال آباد ښار ته وړو
دلته د اوبخور سیستم څنګه دی ستاسو کانالونه جوړ دي
زمونږ د اوبخور سیستم کاریزی نه ده د سین اوبه دي او زمونږ دغه د منطقې نیمه ځمکه چې ده د کابل د سین اوبه څښي هلته مونږ یو سربند لرو او یو برخه ځمکې زمونږ چې دي د کونړ د سین اوبه څښي مونږ د سربند په ذریعه او یو لوی لختي په ذریعه زمونږ کلي ته اوبه راغلي دي کونړ د سین او ما غونه مونږ اوبخور کوو
د اوبخور په معامله کې خو داسې لانجې کونجې نه راځي ځکه اکثر وخت د دې قانونو د اوبو په وار باندې جنګونه راځي او ترپګنی وي په دې داسې څه مسله خو نشته
الحمدلله فعلا خو اوس دپاره نشته ده زمونږ اوبه ډېرې دي خو بچو په دغه مسله کې بل بعضې داسې ماتو ګوډې راتلې خو داسې ډېر زیات نه چې خدای ناخواسته پکې مړي وشاید شي وشي خو لانجې او مشکلات وو د بره ولسونو سره زمونږ مشکلات د اوبو په سر راتلل پخوا اوبه چون کمې وې او بل دا د چا سربند هم په اساسي ډول نه و جوړ شوی نو ولس به خپل اکثر وخت سربند ته او دا سربند به مونږ خپله کوو نو که اوبه به زیاتو کمې شو یو بل به واړولو نه طبعا مشکل پیدا کېده اوس الحمدلله سربند زمونږ یو څه ناسه جوړ ده اوس مونږ ډېر خپل هم سربند ته نه ځو اوبه زمونږ ډېرې دي خو دغه د ډیروالي لته دا ده چې یو د سربند جوړېدو وجه ده او بله وجه دا ده چې دغه زمونږ زراعتي ځمکې اکثره پر رهایشي نمرو بدلې شوي دي د ډیرو ولایتونو نه د ډیرو نورو ولسوالیو نه زمونږ د منطقو ته خلک راغلي او دلته ځمکې اخیستې زما او تا نه او هغه په کورونو بدلې شوي او خو زراعتي ځمکه کمه شوې نو ځکه اوبه زیاتې شوي دي او بله خبره دا ده چې زمونږ سربند جوړ شوی
تاسو په خپلو خبرو کې ویلي چې د نورو ولایتونو او نورو ځایونو نه خلک راغلي او ستاسو په منطقې کې ځمکې اخیستي او کورونه جوړ کړي دغه خلکو سره بیا ستاسو تګ راتګ یا داسې مړی ژوندی شریک شوی دی او که نه هر څو خپل کار کوي
ولا هغه د اسلامي نگانه کې ورته وګورو اړخه او د پښتو د اړخه کې ورته وګورو نو که چېرته خدای ناخواسته مړی ژوندی پکې وشي نو موږ د هغوی مړی ژوندی او هغه جنازې ته ورځو او نور داسې چې د خپل ولس سره خاص کوم دغه لرو ارتباطات لرو نو دوی سره دومره زیات نه لرو یو وجه دا ده چې زمونږ اکثر هغه مالچرونه چې کوم زمونږ ځمکې وې زمونږ د ولس مالچر وو هغه زمونږ قومي ځمکې وې هغه بعضو خلکو په جالي قوالې جوړې کړې وې هغه په دې خلکو خرڅې کړې نه خو دا وجه ده چې زمونږ داسې چندان ډېر دغه ځکه د بل ځینه راغلي او زمونږ ځمکې نیولي یا په زور یا د پیسو په زور یا د جالي قوالو په زور او بله دا ده چې زمونږ دغه زراعتی ځمکه اکثرا دوی پر هایشی ځمکو بدلې کړې. نو زه خپل هم د زراعت د خچ ورته ګورم، زما سره ډېر چندان ورسره نه لګېږي، ځکه زراعت په ما ډېر ګران ده. او هر ملک زموږ ملک خو بیا خصوصا په زراعت ولاړ دی، د اقتصاد په زراعت مالداري ولاړ ده. زه خپله د یو زراعت د مسلکي په توګه زه په دې خبره ډېر خفه کېږم چې زموږ زراعتي ځمکې پر رهایشي بدلېږي. نو خیر، روابط زموږ شته، حسنه روابط شته، خو ډېرې سه محبت هم ورسره نه لرو.
بل ورور ته مخامخ یم او د ده نه به دا پوښتنه وکړو چې ستاسو په میرانو کلي کې تعلیمي روجان څنګه دی؟
نوم مې رفیع الله، د میرانو بیسودود ولسوالۍ د میران د کلي اوسېدونکی. د میرانو په کلي کې اوس تقریبا د درې کالو راهیسې نه چې پخوا مکتب موجود نه و، مګر اوس د یو مکتب جوړ شوی ده. خو تر اوسه پورې څلورم صنفه پورې د شاګردان زده کړې کوي، چې نجونې هم پکې شاملې دي او هلکان هم پکې شامل دي.
خو دا چې بیا لوړو صنفونو ته شیبه چرته ځي؟
فعلا نهم صنفه پورې نشته، صرف څلورم صنفه پورې دي. شاید چې نهم صنف ته ورسېږي، دېنه بعد د بنغور لیسې ته تلل کېږي، صفر چکېږي، بیا هلته زده کړې ترسره کوي. محمدي صاحبزاده
دا د هلکانو لیسه ده؟
محمدي صاحبزاده دا د پخوا نه د هلکانو لیسه ده.
په دغه لیسه کې به څو زره شاګردان جذب شوي وي او د څو کلو شاګردان ورځي؟
دلته تقریبا په دغه لیسه کې 8000 متعلمین زده کړې ترسره کوي، او دغه زده کړې درې ټیمه ترسره کوي. یو د سار دی و نیمو نه تر یولس بجو پورې یو ټیم زده کړې دي، بیا د یولس نیمو نه تر دوو بجو پورې دي، او د دوو نه تر ماښامه پورې پنځو پورې فکر کوم چې دا زده کړې ترسره کوي. خو دلته د ساختمانو ډېر معاشت ضرورت ده چې باید دلته ساختمان جوړ شي د مکتب دپاره. مګر عملته د بنغورو د همدې محمدي صاحبزاده د لیسې تر څنګ یو بله لیسه چې د نجونو دپاره جوړه شوې ده، فکر کوم چې د المان هیواد په مالی مرسته باندې دلته جوړه شوې ده، نجونې هلته زده کړې کوي.
خو دغه نجونې چې بیا د دولسمو ټولګیو نه فارغ شي، دا چیرته پوهنتون زده کړو تم ځي؟
ډېر کم فیصدي نجونې فکر کوم چې شاید لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، ځکه چې دغه د بېسودو خلک د ښار نه یو څه اندازه د سیلري دي، تقریبا نشي کولای چې ټول دم دې ځینه روزمره ښار ته د زده کړو دپاره لاړ شي. مګر بیا هم داسې درې فیصد یا څلور فیصد پورې نجونې شاید چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي.
خو دا چې پوهنتون ته لاړ نه شي، په ځینې خو په کور کې نه، ځینې داسې معلمۍ ته نه راوځي،
ځینې د استادانو په صفت هم دنده ترسره کوي. نور اکثریت داسې کېږي چې په ما کورونه ما دولسم صنف فارغ شي، شاید په کور کې پاتې شي. که نه
هلکان چې کله بیا د دولسمو ټولګیو نه فارغ شي، دوی خو به حتما پوهنتون زده کړو ته ځي،
ټول لوړو زده کړو ته لاره نه پیدا کوي. دلته زه فکر کوم شاید شل فیصد هلکان لوړو زده کړو ته لاره پیدا نه کړي. بعضې دي چې که دولسم صنف فارغ شي او دوی په دولتي پوهنتونونو کې جذب شي، خو ښه ده. او که چېرته نه شي، نو دوی نه شي کولای په شخصي پوهنتونونو کې، دوی مصارف دغه کې خلکو د اقتصاد هم چې دا نه جابه شي، دوی په دغه فیس روزانه دی، دغه ورکې میاشتنی فیس ورکې دي شخصي پوهنتونونو، ځکه مصارف لري او دومره خلک اقتصاد برابر نه ده چې دا پیسې یا مصارف د پوهنتون ورته ورکړی شي.
بیا دی د بیروزګارۍ سره څه کوي؟ دا بیروزګاره پاتې کیږي او کنه چېرته په کارونو باندې لګي؟
بعض خلک دي ما شخصي کارونه کوي، څوک دقاني کوي او څوک نور مزدوري او مختلف قسم کارونه کوي، چې د ژوند لپاره یو څه نفقه پیدا کړي، اولاد یا کورنۍ لپاره.
دلته ځوان ته مخامخ یم، د نه به اول د ده د نوم ته پوس وکړو او بیا به دا پوښتنه ترېنه وکړو چې تاسې د ځوانانو بنډارونه په خپل کلي کې آباد ساتلي دي او که نه.
نوم مې ملنګ، هغه د بېسودو ولسوالۍ د میران د کلي اوسېدونکی. موږ خپلو کې کله راټولېږو، داسې دوستان لس پنځه لس ورځو کې یو دېره کې یا یو حجره کې کینو، خپلو کې داسې بنډار جوړوو، هغې کې داسې د ساز او د سرود هم پروګرام کوو، کینو او غزل او ساتری او تفریح په شکل وخت تیرو.
سندرغاړي راولې او کنه خپل د سرباب منګې جوړوي.
داسې دوستان هم زموږ شته چې داسې شوقیان غزل نیم وی، خو اکثریت د بازار نه راولو، جلال آباد خار نه راځي، او بس کینو سره غیوم ساتری کې هغه اکثره مرګري دي. خپلو کې بعضی دوستان انډوالان داسې ټپي لنډۍ یا کم غزل د بعضی شاعرانو وی
ودونو کې بیا ټنګ ټکور وي،
خو هر واده کې نه، خو بعضی داسې زموږ کلیوال دي چې او دغه پروګرام کې خو په آزاد ماحول کې خسته پروګرام د موسیقي خارسه، خو په آزاد خو امنیت خسته، الحمدلله سه مشکل نشته.
خو خو به دغه تا ګودرونه او خلک بتلل، او دغه کلی هم د سین په غاړه پروت دی. تاسو اوس دلته ګودر لري آباد دی؟
ولې زمونږ په یاداش کې خو نشته ګودرونه، خو خو اوس الحمدلله هغه مشکل حل دی، ګودرونه مړنګ شوي، انقلاب تیر شو، اوس کور په کور د کوی سهولت شته او داسې خاص اوس ضرورت هم نشته ورته د ګودر ته د تګ، اوس هغه وخت او هغه شرایط هم داسې ورته جوړ نه دي.
درته وویل تاسو مخکې وویلي چې تاسې په میاشت کې یا پنځلس ورځو کې یا دوه میاشتو کې د دغه ځای مشهور داسې روایتي خوراک څه دی؟ ستاسې ترمنځ بیا څه شی خورې سره داسې د شپې چې راټولېږئ؟
چې کله مونږ داسې ځوانان لس پنځلس انډوالان راټولېږو نو حتمن داسې یو ګډ اخلو او هغه هملته خپله جوړو، داسې یو دوه درې رقم ته پخو، سیخ پکې جوړو، پټې دانې جوړو، رشدې جوړو، ښه په هماغه طبیعت باندې جوړو ځانته او خپله دغه کوو.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، زما کور زما کلی خبرونه کې تاسو د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ اړوند د میرانو کلی په حق له معلومات واوریدل. تر بلې خبرونه پورې چې زموږ یو بل همکار به د پښتنو د یو بل کلی د معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې واقع کیږي، د نننۍ ورځې کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. ښه د آباد اوسئ.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14500، 15500 او 1038 کیلو هرتز اوریدلی شئ.